السلام علیکم. نن دوشنبه ده دلندیه قوس یوشتمه د دسمبر 12مه د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه یو سات دوام کوي. پاید له خبرونو کیږي د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یک شنبه پر چمن بې دلیله او بې بکانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغه سې پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤول دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسله واله نښته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کیږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل سي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر تر 6 میلیونه اوړي. د بشري حقونو یوې ډلې پرون یک شنبه وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول سول چې په ایران کې اخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطح ورباندې انتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانی په بشپړ ډول د حجاب نر آیت په تور نیول سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل سوې تر اوسه 13 زرو ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سختې خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو په نښته کې دواړو خواو ته مرجوبله اوښتي.
د ځما خپل د سترګو لیدلې حالات د 22 نفر انسیال په زخمیان سلو.
د نوبل د سولې جایزې په غونډه کې د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې وسوې.
Just today morning I read this news.
همدغه سهار مې یو خبر ولوس چې یو شخص خپل وړوکی ماشوم په 3000 افغانۍ خرڅوي.
د سندرغاړو پر ستونزو هم راپور خپرو چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه سره پر سندرو د خاموشي مهر لګیدلې.
مالی ستونزې اور سره شتا د کور ته بده بش ځایونو ستونزې شتا. د ویزې ډېر مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي عرب هیوادونه به د خپل امنیت لپاره خپل اقدام وکړي. په کندز کې یو سوداګر د دلنه خودو د پروسس فابریکه جوړه کړې.
دغه زموږ مال پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، د هرات د لارې نه وروره بیا تهران ته وړي، د ایران نه عراق ته زموږ مال رسیږي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې ساعت خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نشته کې دوړو لور یو تلشته لږه وکسان مړه او دیش نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د طالبانو سرحدي ځواکونه د جنگ د پیل مسؤل بللی دي. او ویلی دی چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار مخه ونیسي. نور تفصیل له صفی الله ستنګزین.
جګړه ورسره له هغه پیل شو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یو پوسټه جوړوله او پاکستانی ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والی ویاند حاجی زید ازادي راډیو ته د یو پیغام پاستولو ویلي د پاکستانی ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي.
د کندهار د سیمې بلاک شمن ترمنځ پر پل باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بلدک طرف ته لس کسه پوځیان زخمیان دي او شهید دي، درې کسه عوام زخمیان دي.
هغه د مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي چې جنگ ته لمن وهاله او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو مرمۍ وتوغولې. د آی اس پی آر د بیان لمخې چې پرونه وخت خبر کړ په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور کسان ټپیان دي. آی اس پی آر د پاکستانی پوځیانو د مرګ ژوبلې یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې عسکرو پرته له دې چې په سیمه کې ملکیانو ته زیان واوړي د غبریدونو ته ځواب ورکړی. د پاکستان پوځ ویلي په کابل کې افغان واکمنو چارواکو ته د وضعیت د وخامت په اړه خبر ورکړی او ترې غوښتي دي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو د تکرار لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
موږ ډېر نږدې تقریبا 50 ګامو واخواته د مرمۍ ومشتلې. دا کوم خلق ولګېدو یا دا کوم خلق خوش سو یا به کوم کور کې مثال ګولې ومشتله، دا زما خپل د سترګو لیدلې حالات دي. 25 نفر مثال په زخمیان سولو، شپږ نفر شهیدان سول، دا زموږ مرګري ولا شي.
په سیمه کې اوس وضعیت آرام ده. د پرونیو نښتو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت یعنې د مازیګر له 4 بجو یو ساعت مخکې وتړل شوه، خو معلومه نه ده چې بیرته به خلاص شي که څنګه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، د پاکستانی پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپل پاکستانی ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو غولې دي. دوی ویلي طالب پوله ساتي ځواکونه دغه سي هوانونه نه لري چې وایي کاروي. لدی ډلې کسانو یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر ده.
دغه هوانونه چې را مشلدل ده په کلیه د خواسته هوانونه نکله. کلیه یعنی د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلیه د خواسته را غورځونه پر د کورو پر د منډیانو باندې.
دا لومړی وار نه ده چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره د شخړې کیږي. د لړم میاشتې پورستیو کې یعنی شاوخوا یو میاشت مخکې د لار د یوې اونۍ په مخه ورسته له هغه وټړل شو چې د پاکستان یو پولیساته ملیشا دی وبریدګر لخوا وژل شو.
ازادي رادیو ته واجیست. د نوبل د سولې د جایزې په فورم یا ناسته کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانانو د لسنیوي لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نسته. د یک شمې پورز په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد، د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او ځینو افغان میرمنو له هغې ډلې ظریفی غفاری خبري وکړي. نور جزئیات له صفی الله ستنګزین اوري.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد وویل په خپله خبره ولاړه ده چې طالبان به د هغوی د کړنو په اساس قضاوت کوي. میرمن هویتفیلد وویل طالبانو که څه هم خپلې ژمنې ماتې کړي او ناروې ترې سخته خواشینې ده، خو د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره تعامل ته ورسره دوام ورکوي.
has not delivered on their promises.
Talibanu par khpalo jmano amal na de kade danjuno shounzi na de pranisti de wa astazi hukumat khwata na de uragali bashari haquno darnawai na de kade lakat sanga che da unai pa am mahzar ke de edam yo pesha wali dalswa khubia ham muj da talibanu la astaz sara pa afghanistan aw nuru zayuno ke le danu ta dawam ur kade de khpala narazayati aw tamimo pa de rawazi hatoga hawaita urasa wali de
and disappointment very clearly.
ناروی د روان کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت استازي او ځینی افغان فعالان د هیواد ته د یوې ناستې لپاره ورغوښتي وو. هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د حکومت د جوړښت، د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخه کې ځینې ژمنې وکړې. په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا پرونی ناستې ته افغان فعاله ظریفه غفاری هم وغږېده.
Just today morning I read this news.
همدا سهار مې یو خبر ولوست چې یو شخص خپل وړوکی ماشوم په 300 افغانوی خرڅوي. دا مسأله هر ورځ په افغانستان کې پیښیږي. په عامه ځکه چې سزاوي د خلکو تشتول، ځورونی، وجنی، لسګونو میرمنې ورکیږي.
لسګونو نورې زندانونو کې دي. اوس خو تازه عام محضر کې د شریعت په نوم ښځې په درو وهل کېږي.
اغلی غفاری وویل د ګڼو بشري ناخوالو شاهده پاتې شوي، خو بیا هم له طالبانو سره باید خبرې وشي. د طالبانو حکومت بیا په عام محضر کې د ښځو په شمول د محکومینو سزا اکثر دورې وهل د شرعي احکامو پلي کول بولي. په اوسلو کې د افغانستان په اړه دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندي چې د یو این ایچ سی آر مشر هم دی وویل بشرپاله سازمانونه له طالبانو سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لري.
It is unpalatable for those many like me.
دا زما په څیر ګڼو خلکو ته چندان شنبلی شي چې هم د ښځو او نجونو د حقونو د لا ډیر محدودیت په اړه د طالبانو پریکړې په اخلاقي لحاظ د کرکې وړ او په عملي لحاظ غیر منطقي بولو، خو له هغوی سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لرو، ځکه چې د تعامل د نشتوالي پایلې به حتی تر دې ډېرې خواشینونکې وي.
هغه وویل د افغانستان 6 میلیونه کسان بهر دي او لکونه نور په کور درنه بې ځایه او مرستو ته اړتیا لري. په دې سربېره چې نجونې او ښځې له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نجونو تعلیم، د بشري حقونو درناوی، د ښځو کار او حقونه، ټول ګډون او استازي حکومت هغه غوښتنی دي چې نړیوال ورته شرط ایښی دي. له دې سره سره که څه هم کافي نه بلل کېږي، خو هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالره د بشري مرستو لپاره افغانستان ته رسیږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ویلي دي چې نور دي د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي چې طالبانو یې د موسیقي ټولې آلې ورماتي کړي دي. دا هم تفصیل.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک، ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت لخوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډیر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نشي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل.
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي، دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسېږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالي ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته. دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی ورسره مخامخ دي.
د ښاغلي زازي په خبره ملګري ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو او ډېری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقي لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بېلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډېری سندرغاړو دغه هیواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 سندرغاړو، هنرمندانو افغانانو چې په فرهنګي برخو کې فعالیت درلود، له دوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي ترڅو له افغانستان او یا هم دریمګړي هیواد نه جدي ورغلي دي د وستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو او د ودونو په پروګرامونو او همداراس په موټرونو کې د سندرو په اوریدلو بندیز لګولای دی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ. د لوګر په مرکز پولی عالم شار کې د لارو پر څنډو هټیوال یا هغه کسان چې د سړک پر غاړه پلاسی رړیو او لرګینو غرفو کې بیلابیل توکي پلوري د شروالي د مسؤلانو پر ناسم چلند انتقاد کوي. دغه کسان له چارواکو غواړي چې د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخې اون نیسي.
د لوګر په مرکز پولی عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورون کې، یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه پلاسی رډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري وای، د بیکاری او د کورنۍ لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغوی د خاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ لري او وای دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي. حاجي ګلمرجان چې پولی عالم خار کې پلاسی ریړه کې ترکاري خرڅوي آزادۍ راډیو ته وویل، اوس یې خاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي.
موږ غریب خلک د افغانستان، کاروبار نسته، دغه د موږ روزګار د 200 ګټو هغه خپل کور په ساتو، نور کاروبار نسته په افغانستان کې. غریب خلک باید په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي. چې ورته وایي چې دوه خبره ته غوږ ونیسه، غوږ نه نیسي، بس رنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اتې ورته ولاړې موږ به څه شی وکړو؟ که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو، اتې په کورو کې ناست یو، لا به غلای کو، لا بل ورته تختو، دغه دې موږ طریقه د نورو خاطستانه.
یو بل دوکاندار محمد نعیم وویل، کله چې د خروالۍ موظفینو د دوی د دوکانونو په ورانولو پسې بولډیزر راوستل، نو دوی ورته عذر وکړ چې دوکانونه په خپله ورانوي او توکي ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیو.
موږ زارۍ ورته وکړو چې خیر ده، اوس یې مه ګډوئ، موږ یې خپل ایسته کوو. خو دوی زموږ خبره هیڅ ونه منله. شروالۍ امر وکړو چې ګاډې کې زموږ دوکان ټول مال یې ګډ واټ کړ، هر شی خراب کړ. اوس موږ څوک کوم چې ته لاړ شو، کوم چې کار وکړو، داسې خو نه کېږي چې تر اوسه لوډه راوله سي، هر شی په ګډ واټ تاریخ خو سړی ته ورکړي درې ورځې مخکې، دوه ورځې مخکې.
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدې. سید عزیز الله څخه چې د خاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي،
دا جمهوریت هم مشکلات درسته
په هغه جمهوریت کې مهم ستونزې درلودې. د شار نقشه راتله، د شار پاکول وو، شاروالۍ به نقشه را کوله، خو ترتیب یې سم وو، لوی مخکې به یې خبرولو، داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي او ورانه یې وکړي. دا خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به مشته ټاکلو
وجابش متعین مکا.
بلډوري ته د لوګر د پولی عالم خاروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د کار اخیستنې ادعا ردوي. د پولی عالم خاروال محمد اسحاق سعید وویل،
الحمدلله د شاروالۍ له خوا نه څوک له دفو کوب کېږي نه، ولې شاروالۍ قوا اجرایه نه ده. قوا اجرایه له موږ سره کماندانې امنیت دی شریکان وي، خو دی غوډې لوخم څوک له توکف سوي نه دي. او دا څوک دا داوا لري، دا یو غیر معقوله داوا ده. د موږ د اسلام قانون دا شه ده چې څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمې نه یو څوک له توکف کی. یوازې په دې دی صلاحيت لري چې په غصات کې دای کوم تخلف کوي، لکه هغه د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
د لوګر په پولی عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورون کې داسې مهال د خروالۍ پر دې پریکړه اعتراض لري چې د هغوی په وینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباري خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
او سم د سیمې په اړه، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي، په فارس خلیج کې به عرب ګاونډي هیوادونه د خپل امنیت د ټینګولو لپاره اقدام وکړي. بلخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د ایران د یورانیمو د غنی کولو د ظرفیت پیاوړتیا په اړه د تهران د وروستیو څرګندونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. سیفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو ټولې معاملې به ګډوډې شي او د فارس خلیج په څنګ کې پراته عربي هیوادونه به د خپل امنیت د تامین لپاره ګامونه پورته کړي. شهزاده فیصل بن فرحان آل سعود پرون په ابوظبي کې د نړیوال سیاست کانفرنس ته په خبرو کې وویل په سیمه کې په ډېر خطرناک چاپیریال کې ژوند کوي او تمه ده چې د سیمې هیوادونه به خامخا د خپل امنیت د تامین لپاره لاس په کار شي. هغه په دې برخه کې نور وضاحت ورنه کړ، خو شونې ده چې د ایران لخوا د اټومي وسلو په جوړولو سره په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د لرلو سیالي نوره هم شدیده شي. ایران اوس مهال د یورانیمو د 80% بډایولو په لټه کې دی او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په وینا تر دې دمه یې له 200 کیلوګرامه زیات یورانیم تولید کړی دی. د اټومي بم جوړولو لپاره شاوخوا 25 کیلوګرامه 90% بډای شوي یورانیمو ته اړتیا ده. د امریکا د علومو او نړیوال امنیت انسټیټیوټ 13 میاشتې یو راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې د 80% څخه 90% یورانیمو بدلولو لپاره یوازې 2 اونۍ ته اړتیا ده. ایران او لویدیز لکلون راهیسی پاتومی خبرو که کیلو خوب دی ورستوی میاشتو که دی ایران دنن دی خلکو مزایری او دی موتریزن و زپل دی اوکراین او روسی دی جگلی تجدید دیر پام لدی خبرو وارو. ترسنگی لویدیز خودرتون پر ایران طور پوری کوی چه غیر معقولی غختنی کوی. ایرانی چارواکو هم لویدیز سره دی اتومی خبرو دی بشپرولو پر زای پا کوردنن دی موتریزن و زپلو تا طول پام وارو. پا دی ورستوی ورزو که دی محسن شکاری پنم یو موتریز اعدام شو او لزگون نور بندیان چه دی مزایرو پر مال نیول شوی و پر اعدام محکوم دی. په ایران کې وروسته تر هغه مظاهره پیل شو چې په سپتمبر کې یو ځوان انجلۍ د گشت ارشاد په نوم د اخلاقي امنیت د پولیسو په بند کې مړه شوه. تر دې دمه سلګونه نور کسان د مظاهرو پر مهال مړه شوي، زرګونه هم بندیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په هلمند کې په لکونو ماشومان لزده کړو به برخې دي. په دې ولایت کې زیاتره هغه ماشومان چې لزده کړو به برخې دي د ولسوالۍ ودی چې اوس ځایي اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت ورته ځینې ښوونځي پرانستې دي. عبدالقادر پاتون هغه ځوانانو څخه دی چې په خپل سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو زمینه د برابر کړي.
د هلمند په لهري سراج ولسوالۍ کې هغه ماشومان دي چې له هر ډول زده کړو به برخې وي، خو تازه د غلطي یو ځوان په خپل شخصي لګښت ترته د زده کړو زمينه برابر کړې ده. عبدالقادر پاتون چې د هلمند د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي په خپل شخصي لګښت یې د ښوونځي جوړ کړی او په ورځني ډول تر 200 پورې انجونو او هلکانو ته زده کړې ورکوي. نموړی وای دا کار یې ځکه کړی دی چې د سیمې ماشومانو ته د زده کړو زمینه هیڅ نه برابره او هغوی د تیاریب پر لوري روان و.
دلته په کلی کې ماشومان ته د زده کړو زمينه نه برابر، حال دا چې دلته په کلی کې ډېرې داسې ماشومانو چې هغه باید زده کړو وکړي او ښوونځي ووایي. نو دلته مې په خپل شخصي لګښت د خپل کلی د ایمان په ایمان په همکارۍ باندې د عصري او دیني زده کړو زمينه برابر کړې ده.
د سیمې ځایي اوسیدونکي د عبدالقادر پاتون د هڅې ستایي او وایي چې تر دې دمه ورته په سیمه کې هیڅ ښوونځي نه دی جوړ شوی او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وو. ملا محمد چې د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي که دولت ورته ښوونځي جوړ کړي دوی چمتو دي چې خپلې لوڼې او هلکان پکې کې شامل کړي.
موږ دلته زده کوونکي انجونې هم لرو او هلکان هم لرو. موږ په دې باندې خوشحاله یو چې موږ انجونې ورواست او ما هلکان و دې زده کړو ورواست.
عبدالقادر او نورعلي د یادې ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکي دي. دی وایي دغه سیمې ته د دولت د نه پاملرنې له امله ماشومان آن ښوونځي پیژني هم نه. دی وایي زده کړې ټولنه مثبت لوري ته بیایي او غوښتنه کوي چې ښوونځي جوړته جوړ سي.
په دې ډېر خوشحاله یم چې دلته قوام د پیړیو پیړیو راهیسې دلته مکتب د جنګو د ډېرو شانو په خاطر دلته مکتب تر اوسه بیخي خلک یې پیژني نه. د دې شانو سره ډېر لرې پاتې دي.
زده کړه د ژوند د لومړنیو اړتیاو څخه ده، نو چې د لومړنیو اړتیاو د لړۍ څخه یوه پره کېږي موږ کلیوال ډېر خوشحاله کېږو. هیله مو ده چې په راتلونکي کې د انجونو او هلکانو لپاره دلته یو ښوونځی جوړ سي.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان هم منی چې په دغه ولایت کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محمد یواز انصاری وایي دوی هڅه کوي چې یادو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
هلمند کې چې د ډېرې ساحې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي، هڅه کوي چې هلته هغو ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي په جنوبي ولایتونو کې نه یوازې دا چې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي، بلکې دغه هلته زیات ښوونځي اوس هم د طالبان لخوا په مدرسو بدلې سوي دي او یوازې د ښوونځي نوم پرې
حال ور دوه پیسې
ازادي راډیو ته غوښتست د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د 12 میلیون افغانیو په لګښت د یو منځني شوونځي ودانی جوړ شوه. دغه ودانی د سویډن مؤسسې په مالی مرسته جوړ شوې ده.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د موڼي منځني خونځي چې پوخوای ودانی نه درلوده، زده کوونکو یې شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو درس ویلو. کله به چې تون باد او باران شو نو ښوونکو به رخصتول او درسي بهیر به یې د خنډ او ځنډ سره مخ کېده. په دغه ښوونځي کې اوس مهال په سلګونو زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. اوس یاد ښوونځي ته د سویډن مرستندوی ادارې لخوا د 12 میلیونو افغانیو په لګښت پخه ودانی جوړه شوه. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یادې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه ښوونځی چې د سویډن موسسې لخوا او د هغوی په مالی مرسته باندې چې تقریبا 12 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی او تقریبا د یو کال په مدت کې دغه 4 ته رسېدلی دی. تقریبا 150 متره احاطوي دیوال لري. ټول چې څومره سیمپونه دي او هغشانه کتابخانو دپاره پکې دوه خونې تشنابونه د هر څه سره برابر دغه ښوونځی سرته ورسېده.
ښوونکي او زده کوونکي کې هم پر نوی جوړی شوی ودانی خوختی او وای اوس په د باد باران او ګرمۍ لامل درسي بهیر د خند او ځن سره نمخ کیږي. د شیګل ولسوالۍ اړوند موڼي منځني خونځي ته په داسې حال کې نوې تعمیر جوړیږي چې د کونړ زیات خونځي لا هم ودانی نه لري او کومې چې لري هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی.
په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال ناخودو د پروسس یو فابریکا جوړ کړي او و ډوله دال پروسس کوي. د دې فابریکې یو مسول وایي چې دوی پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کاروندګرو څخه ناخود، می او لوبیا رانیسي او بیا ورڅخه دال پروسس کوي. دا هم تفصیل.
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د 3 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دال ناخودو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده. د فابریکې یو مسول عبدالمالک آزادۍ رادیو ته وویل، دوی په 24 ساعتونو کې 8 ټنه دال تولیدوي او په وینا د افغانستان پر بازارونو سربیره پاکستان، هندوستان، ایران او یو شمیر عربي هیوادونو ته هم دال صادروي.
په 24 ساعتو کې 8 ټنه مال پروسس کوو. دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، د ایران د لارې نه وروره بیا ایسته ایران ته وړي، د ایران نه عراق ته زمنګ مال رسیږي. د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې وروره زمنګ ته دغه د ګمرکاتو کې محصولاتو کې په دغه کې لږ زره اسانتیا راولي. زمنګ مال په میاشتو په بندرو کې پراته وي.
د نموړي په خبره چې د دې فابریکې فعالیت سره شاوخوا 50 نفرو ته د کار او روزګار بوختیا هم برابره شوې ده. د لسکسیز کورنۍ مشر 50 کلن حکمت الله وای، په خوا د کار نشټوالي لامل سخت زوریده، خو اوس ډیر خوښ دی چې په دې فابریکې کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
فضل خدا کار خوب است، راضی هستیم. برادران فهمیدی
زه له خپل کار څخه راضی یم او خوش یم چې په دې شرکت کې راته د کار زمينه برابره شوې ده. د همدې کار لپاره خپل لسکسیز کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د دې فابریکې یو بل کارګر محمدین له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو ځوانان له هیواده د وتلو هڅې ونه کړي.
اینمی کارار شرکت ها باشه، از دولت ما میخوایم که بیا در جام شه چنین رقم کوم.
مطلب حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول فابریکې جوړ کړي تر څو وزګار او خلکو ته د کار او روزګار مختیا برابر شي. زه ډیر خوشاله یم چې اوس په دې فابریکه کې کار کوم.
د کندوز ګڼ شمیر کروندګر هم د دې فابریکې د فعالیدو له امله خوښي څرګندوي. د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر 30 کلن عبدالله آزادۍ رادیو ته وویل،
ما از اینا هم کلا راضی هستیم، خوب برای من کار میتی و خوب رسید.
موږ د دې شرکت له فعالیت څخه راضی یو. دوی له موږ څخه مو یو لوبیا په شو قیمت پیری. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د دا ډول شرکتونو ملاتړ وکړي تر څو د کروندګرو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای، د دې فابریکې د فعالیدو له امله د کروندګرو محصولات په ښه بیه پلورل کیږي.
مایو د کښ ساحه سکل سوال لزر ولس هکتار زمکه منګه لرو حاصلات 2015 تونه ده حاصلات سکل خدي قیمتونه خدي که مثلا اوس دی جی مې پاکستان ته روان دي هندستان ته لدی جی زی
په کندز کې دی یو شمیر تولیدي کارخونو څښتنان او پنګوال په یاد ولایت کې د صنعتي پارک او د زمکو نشټواله او ترڅنګ د برښنا لوړه بیا او د مالی لوړوالی د جدید ستونزو په توګه یادوي او له چارواکو غوښتنه کوي چې د صنعتي پارک جوړېدو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست چارواکي د سوداګرو ستونزې مني او وایي ډېر ژر به د پانګوالو شته ستونزو ته رسېدنه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې سره د خپرونې